حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی چې په جڑا جڑا می دا حال وو چې زما د مور او پلار دا خیال وو چې دا جڑا به زما کلیجه وشلوي. ما په دومره جړل چې دا زما سره سو شو. مور او پلار می هم ډیر پریشان وو او زما د جڑا نه علاوه بل څه کار نه وو. په دې کې د انصار یوه ښځه راغله، هغې هم زما سره جړل. موږ ناسو چې اچانک نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او وی فرمایل او زما سره کېناستو، اوس چې تاسو په چا باندې ګران یې او هغه تاسو د جړا په حالت کې وویني نو هغه هم ستاسو سره په جړا شي، نو قسم دی د الله د کله نه چې دا بهتان شروع شوی وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما سره چرته نه و ناست. پوره یو میاشت تېره شوې وه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه حالت وو او وحی نه و راغلی چې فیصله شوې وې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کېناستو نو تشهد وی، بیا یې اما بعد وی، بیا یې وفرمایل چې ستا په نسبت ما ته دا خبر را رسېدلی دی، کچرې ته واقعي پاکې لمنې والی یې نو الله تعالی به ستا پاکي ظاهره کړي، او که واقعي په سو ګناه کې خواه شوي یې نو توبه استغفار وکړه. د ګناه په وخت کې چې کله انسان الله تعالی ته ټیټېږي او د هغو نه معافي غواړي نو الله تعالی هغه وبخي. د دې نه پته لګي چې ګناه ډېر کلوی هم وي خو ډېر غټ هم وي، خو چې کله انسان الله تعالی ته واپس شي نو الله تعالی د هغو معاف کولو ته تیار شي. چېرته هم مه مایوسه کېږئ، مه نا امیده کېږئ د الله نه چې اوس زمانه دا ګناه وشو او زه اوس نه شم ټیک کېدی. اوس مخکې ګورئ چې په دې کې کوم کوم خلک شامل وو. دا هم غټ نمونه والا خلک دی، یعنی معمولي خلک نه وو، لیکن ټول انسانان وو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وی او خاموش شو. زما جړا بشوه، زما اوښکې ودرېدې. داسې ولې وشو چې هغې کله دا واورېدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې که ګناه درنه شوي نو توبه استغفار وکړه، او هغې ته پته ده چې زه خو بالکل پاکه یم، نو زه د ده څنګه یقین راولم. نو په داسې حالاتو کې الله دې محفوظ او ساتي خلک، د هغوی سره ثبوت نه وي چې زه خپل ځان څنګه بې قصوره ثابت کړم. که چېرې خدای نخواسته په یوې ښځې باندې داسې الزام ولګي نو هغه څه ثبوت پیش کولی شي د خپلې صفایې. زما اوښکې ودرېدې د دې پورې چې زما په سترګو کې یوه قطره پاتې نه شوه. ما پلار ته وویل چې زما د طرف نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له جواب ورکړه، لیکن هغو فرمایل چې والله زما په ذهن کې نه راځي چې زه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له څه جواب ورکړم. هغه څه جواب ورکولی شي؟ یو طرف ته نبی دی، د نبی رتبه د هغو مقام، او یو طرف ته یې لور ده. لیکن بیا هم هغه وایي چې زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رتبې او مقام په وړاندې هیڅ نه شم ویلی. بیا ما مور ته وکتل او هغې ته مې وویل چې تو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له جواب ورکړه. هغې هم وی چې زه څه جواب ورکړم، ما ته پته نشته. آخر ما په خپله جواب ورکول شروع کړو. زما عمر سو ډېر نه وو او نه ما ته ډېر قرآن حفظ وو. ما ورته وی چې تاسو ټولو بس یوه خبره اورېدلې ده او هغه مو زړه ته اچولې ده. داسې وي که نه چې کله خلک دغه شان خبرې ډېرې واوري، لکه چې څوک تاسو ته وایي چې داسې ښکاري چې فلاني کس غلا کړې ده، بیا دویم کس هم دغه شان وایي، دریم کس هم راشي او داسې خبره وکړي چې واقعي داسې ښکاري چې ده غلا کړې ده، نو تاسو به اولینۍ ته وایئ چې نه داسې نه شي کېدی، او په دریم ځل چې واورئ نو تاسو هم بیا سوچ کوئ چې کېدی شي چې واقعي داسې وي چې یوه خبره خلک بار بار اوري، نو بیا بنده وایي چې کېدی شي چې رښتیا وي. نو هغې وفرمایل چې تاسو یوه خبره واورېده او هغه مو زړه ته واچوله، هغه درته رښتیا ښکاري، او که زه ووایم چې زه بالکل پاکه یم لیکن تاسو به زما خبره ونه منئ، ها که زه ووایم چې دا کار ما کړی دی او الله تعالی ته پته ده چې زه بالکل بې ګناه یم، نو تاسو به یې ومنئ. زما او ستاسو مثال د ابو یوسف، یعنی یوسف علیه السلام د پلار په شان دی. او د یوسف علیه السلام پلار څه ویلي وو؟ فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون. صبر ښه شی دی چې په هغې کې د شکایت نوم نه وي. تاسو چې کومې خبرې کوئ په هغې کې به زه د الله تعالی نه مدد غواړم. دا مې وی او زه په خپله بستره باندې سملاستم او په ډډه واورېدم. او هغې وفرمایل چې هغه وخت ما ته د یعقوب علیه السلام نوم هم نه رایادېدو، هغه وخت هغې دپاره دومره ګران وو. هغه وایي چې یعقوب علیه السلام رانه هیر شو، نو ابو یوسف مې وی وایي چې زما یقین وو چې الله تعالی به ما خپل نبی ته بې قصوره ښکاره کوي ځکه چې زه پاکه وم. لیکن دا خو زما ګمان نه و چې الله تعالی به زما په باره کې په قرآن مجید کې آیتونه نازل کړي. ما ته خپل ځان د دې خبرې قابل نه ښکارېده چې زما په وجه به د قرآن آیتونه نازل شي. زما زیات نه زیات دا خیال و چې ممکنه ده چې په خوب کې ورته الله تعالی وښيي. والله تر دې وخته پورې لا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ځای نه نه و لرې شوی او نه زما د کور والو نه څوک بهر ته وتي وو چې په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحي نازلېدل شروع شو او په مخ باندې هغه اثار راغلو کوم چې به د وحي نازلېدو په وخت کې وو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مخ. د تندي نه یې د خولې پاکې قطرې بهېدل شروع شوې. په یخنۍ کې به هم په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې دغه شان خولې راماتې شوې. چې وحي نازلېدل ختم شو نو موږ کتل چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مخ د خوشحالۍ نه تازه ښکارېدو. د ټولو نه مخکې ما ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم وویل چې ای عایشه خوشحاله شه، الله تعالی تو بې قصوره ثابته کړې، ستا په برات کې آیتونه نازل شو. هغه وخت زما مور ما ته وی چې بچیه نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې ودرېږه. ما وی چې نه، والله نه زو د نبي په مخ کې ودرېږم او نه به زو سوای د الله نه د بل چا تعریف وکړم. هغو زما برات نازل کړو زی صفا کړم. نو را روان لس آیتونه نازل شوي وو او فرمایي چې زما د دې واقعې په باره کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها نه هم تپوس کړی وو. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیبي وه. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د پوپی یعنی ترور لور هم وه. د دې وادو د حضرت زید سره شوی وو او بیا یې طلاق شو د هغو سره. او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره وادو شو او دا هغه بیبي وه چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ښځو کې زما د مقابلې وه، ځکه چې نورې بیبیانې د هغې د مقابلې نه وې. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کزن وه او د قریش خاندان نه وه، ځکه به یې د دې سره مقابله کوله. او تاسو سوچ کوئ چې د هغې په زړه کې دا هم وه چې دا زما بنده او مقابله هم وه ورسره. او اوس وخت و چې هغې د حضرت عایشه رضی الله عنها په باره کې هر څه ویلی شو. نو چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغې نه تپوس وکړو نو هغې وی چې دا د نیکۍ او پرهیزګارۍ او دیندارۍ د وجې نه بچ شوه. نو چې کله ترینه نبي کریم صلی الله علیه وسلم زما په باره کې تپوس وکړو نو هغې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته په جواب کې وی چې زه سیوا د خیر نه په حضرت عایشه رضی الله عنها کې هیڅ نه وینم، سبحان الله، او زه خپل غوږونه او سترګې محفوظ ساتم. ها، د هغې خور چې وه حنه بنت جاش، د هغې خور حنه، نو هغې ډېر سویلی وو، لیکن حضرت زینب رضی الله عنها زما په باره کې د خولې نه هیڅ غلطه خبره نه وه ایستي. حنه خوله کلاو کړې وه، زما خلاف یې خبرې کړې وې او په هلاک کېدلو کې شامله شو وه. درې کسان وو چې په دې کې یوه حمنه بنت جهش وه، یو مستاح وو او یو حسان بن ثابت. دوی خبرې کړې وې او دوی له بیا حد قذف ورکړی شوی وو او اتیا کوړې ورله ورکړی شوی وې. او ګورئ، دا معمولي خلک نه وو. مستاح بدری صحابی و حمنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترور لور وه او خینه هم وه. حسان بن ثابت هم ډیر غټ مقام دی. دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاعر وو او د دوه لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعاګانې کړې وې. نو دا معمولی کسان نه وو. د دې نه څه پته لګي؟ د دې نه پته لګي چې مونږ خلک څه یو. ظاهره د مونږ د دوی د خپو د خاورو هم برابر نه یو. دومره غټ صحابه غټې صحابیاتو نه که غلطۍ کیدی شي نو د هر چا نه کیدی شي. یو انسان هم د غلطۍ نه پاک نه دی. که هغه عالم دین دی، که هغه استاذ دی، هر څوک کوي. د یو عربي قول دی چې د هر عالم نه غلطي کیږي او په هر اسورلي کولو واله غورځېږي. چېرته هم داسې مه وایې د چا په باره کې چې دا خو ډېر غټ علم واله دی، دی خو ډېر عمل واله دی، فلانی دی. د دې صحابه نه څوک اوچت کیدی شي، د دې نه غټ څوک عالم یا ولی الله کیدی شي. نه دې نه پته چلیږي چې د انسانانو نه غلطي کیږي. که غلطیانې نه وي کنه نو الله تعالی به ټول خلق اوچت کړي او داسې نور مخلوق به پیدا کړي چې هغوی به غلطیانې کوي او توبه به کوي. خبره دا نه ده چې غلطي وشوه. غلطي خو د آدم علیه السلام نه هم شوي وه. خبره بده ده چې کله انسان غلطي وکړي او په خپله غلطۍ ولاړ وي. خبره بده ده چې کله بنده د غلطۍ نه پس توبه نه کوي. خبره بده ده چې کله بنده د غلطۍ نه پس اصلاح نه کوي. او خلق وای چې موږ د فلانی نه وایو، هغه خو پخپله داسې دی، هغه خو داسې دی، فلانی خو پخپله داسې دی. په هر بنده کې موږ ته خرابې په نظر راځي، غلطیانې خو به د ټولو نه کیږي. موږ ټول انسانان یو، په موږ کې یو کس هم فرشته نه ده، د فرشتو نه غلطیانې نه کیږي. او یا د انبیاء علیه السلام حفاظت الله تعالی کوي، د هغې نه علاوه ټول انسانان دي. نو دې دریو کسان لی سزا ورکړې وه. اوس تاسو سوچ کوئ چې عبدالله بن ابی له ولې ورنکړې شوه سزا؟ ځکه چې دې کسانو ته خو په دنیا کې سزا میلاو شوه، نو الله تعالی د دوی د آخرت سزا معاف کړه. چې په چا باندې په دنیا کې حد ولګي، نو هغوی ته په آخرت کې سزا نه میلاویږي. د عبدالله بن ابی زیات عذاب علیم دی، دا چې تاسو په آیاتونو کې ویلی دی. یو بل روایت راځي چې حضرت زینب رضی الله عنها د حضرت عائشه رضی الله عنها نه تپوس وکړو چې دا راته ووایه چې کله تا په اوخه باندې سورلي کوله، نو تاسو کلمې ویلې وي؟ هغې وی چې ها، ما حسبی الله و نعم الوکیل ویلی وه. نو هغې ورته وی چې تا خو د مؤمنانو کلمه ویلی وه. چې څوک دومره غټه کلمه ووایي، نو د الله د طرف نه به ولې هغه نه بیا قصوره ثابتیږي؟ او د حضرت صفوان رضی الله عنه په باره کې راځي چې کله هغو ته پته ولګېده چې هغه زما د نوم سره بدنامه شوه، نو هغو فرمایل چې قسم دی د الله چې ما خو تر نن ورځې پورې د یوې ښځې مټ هم نه دی لیدلې، او په ما پورې داسې خبرې کیږي. او په اخره کې هغه شهید شوی و، او دی ناواده شوی و چې کله پرې الزام لګېدلی و. اوس به آیتونه ګورو انشاءالله، نو تاسو به پرې ښه پوهېږئ. ان الذين جاءوا بالافك، بشک هغه کسان چې چاراوړو بهتان. اسبتم منکم، هغه یو ټولې دی په تاسو کې. ټولې هغه وی چې هغه ډیر مضبوط وي، ضروری نه ده چې هغه دی جسمانی طور طاقتور وي. ټولې هغه هم وی چې د هغوی په خبرو کې ډیر زور وي، هغوی دومره زورور وي چې کله هغوی یوه خبره کوي کنه، د یری د وجی هغوی ته څوک خبره نشي کولی، دومره هغوی مضبوط وي په خبرې کولو کې. او د هغوی د خبرو نه خلک داسې یریږي چې هسې نه چې چرته مونږ بدنام کړي، ځکه چې د دوی سره طاقت دی، او چې کله غواړي نو خلک بې عزته کوي. چې چرته هم لاړ شي نو خلک کلاو کړي، او خلک د هغوی په مخ کې خاموشه اوسېدل خوښوي، هغوی دومره زورور وي. یعنی داسې ډله چې د هغوی په مخ کې بنده خبره نشي کولی. نو په تاسو کې یوې زوردارې ډلې دا افک یعنی بهتان راوړی دی، دا الزام یې لګولی دی. دا کافرانو نه دی لګولی، په تاسو مسلمانانو کې یوې ډلې دا الزام لګولی دی. د دې آیت نه پته لګي چې دا خبره دروغ وه. اوس تاسو سوچ کوئ چې په کوم ټایم دا آیت نازلیږي، نو څنګه ټوله خبره صفا کیږي. د حضرت عائشه رضی الله عنها په باره کې زه تاسو ته دا ویل غواړم چې د هغې چې کوم فضیلت دی که نه، د حضرت عائشه رضی الله عنها په باقي ښځو باندې د هغې په باره کې یو څو خاصیتونه بیان شوي دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نکاح کې د راتلو نه مخکې جبرائیل امین د ریخمو په یوه کپړه کې د دې تصویر نبی کریم صلی الله علیه وسلم له راوړی و، او فرمایلی وو چې دا ستا بیبی ده په خوب کې. دویم د دې فضیلت دا دی چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم واحده بیبی ده چې دا ناواده شوی وه. دریم فضیلت دا دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات د دې په غیږ کې شوی و. څلورم فضیلت دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت عائشه رضی الله عنها په حجره کې دفن شوی دی. پنځم فضیلت دا دی چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغه وخت هم وحی نازلېدل چې کله به حضرت عائشه رضی الله عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د یو لحاف د لاندې وه، یعنی د یو بړستن د لاندې. او بلې یوې بیبي ته دا خصوصیت نه و حاصل، یعنی د بلې یوې بیبي سره چې به و نو وحی پرې نه و راغلي. شپږم فضیلت دا دی چې د اسمان نه د هغې برات نازل شو، او هغه الله تعالی پاکه ثابته کړه. اوس چې به مونږ کوم آیتونه وایو، نو دا آیتونه دي چې د هغې په برات کې نازل شوي وو. اووم فضیلت دا دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلیفه لور وه، صدیقه وه، او دا هغه ده چې الله تعالی په دنیا کې د هغې د مغفرت وعده کړې ده. او دا په آخري آیت کې چې په هغې کې الله تعالی د هغې سره وعده کړې ده. او دا خپل یو بل خصوصیت بیانوي او اخیری سیز چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوله کې تلی و، نو دې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسواک چوپلی و، نبی کریم صلی الله علیه وسلم لی نرم کړی و، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوله مبارکه کې د دې لاړې تلی وې. نو دا د دې خصوصیات دي. په دې باندې د دروغو الزام لګولی و یوې ډلې، لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. دا څه خبره وشوه؟ وفرمایلی شو چې ته دا د ځان دپاره بد مه ګڼه، دا ستا دپاره د خیر خبره ده. تاسو سوچ کوئ څومره د ټینشن خبره ده، دومره غټه خبره، دومره غټ غم. ځان یې په مرګ مړ کړی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره په مشکلاتو کې دی. الله تعالی فرمایي چې دا د ځان دپاره شر مه ګڼه، دا خو ستا دپاره خیر دی. سبحان الله. د دې مطلب دی چې هر قسم مصیبت په انسان راځي کنه، او هغه د ایمان او صبر سره هغه برداشت کړي او د خپل ځان دپاره یې شر ونه ګڼي، نو په هغې کې خیر وي. کو بیماری راشي، کو مالي نقصان راشي، یا کو په بنده باندې غم راشي، نو د هغې نه کومه غټه خبره کیدی شي چې دلته شوي ده. څومره تکلیف راغی په هغې باندې. حضرت عائشه رضی الله عنها دومره ډېر جوړلی دي، او الله تعالی فرمایي چې دا شر نه دی. انسان وایي چې څنګه شر نه دی، دا خو د شر نه علاوه سو بل سو دی نه، د دې نه بل غټ شر سو کیدی شي. الله تعالی فرمایي چې دا خیر دی. الله تعالی خبره رښتینی ده. خیر څنګه شو؟ ځکه چې یو وخت به راشي چې په هغې کې به خیر وي. حضرت عائشه رضی الله عنها چې کوم تکلیف تیر کړو، د هغې سره سو شو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم تکلیفات برداشت کړو نو سو شو، هغوی ته غټې درجې میلاو شوې. او د ټولو نه غټه خبره دا چې 1400 کاله تیر شو او نن هم موږ دا آیتونه وایو، او د سو ذکر کیږي. د حضرت عائشه رضی الله عنها د پاکۍ گواهی الله تعالی پخپله ورکړي ده. سبحان الله. له دې نه بله کومه غټه خبره ده؟ او داسې د بلې ښځې په باره کې نه دي راغلي چې دا پاکه ده. د حضرت مریم علیه السلام زوی له الله تعالی جبه ورکړه چې دې د خپلې مور د پاک لمنۍ گواهی ورکړي. د یوسف علیه السلام د پاکۍ هم یو ماشوم گواهی ورکړې وه. او د حضرت عائشه رضی الله عنها د پاکۍ گواهی څوک ورکوي؟ الله رب العالمین پخپله گواهی ورکوي. سبحان الله. دومره غټ فضیلت دی. نو دا شر خو نه دی، دا خو خیر دی. سبحان الله. موږ ته څومره سیزونه شر ښکاري او هغه زموږ دپاره خیر وي، او څومره سیزونه راته خیر ښکاري او هغه زموږ دپاره شر وي. نن ما سحر دا دعا کوله چې یا الله، ما ته خدا هم پته نشته چې زموږ خیر په څو کې دی او شر په څو کې دی. موږ خو دومره ړانده یو، یا الله هغه فیصله وکړي چې په هغې کې زموږ خیر وي. موږ نه پوهیږو، تو پوهیږې. نو داسې دعاګانې په کار وي چې انسان ځان له خیر وغواړي، چې ته یو شی بد مه ګڼئ چې کوم موږ ته بد ښکاري.